دوويشت يوولس تلرويش بينزس وويو
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپېژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو، شمال لویدیځو، لویدیځ، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د واپېژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز ورېښم پله له لارې 23، او د ایران د اسلام کله له لارې 45 کورنۍ واته رستنې سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 212 کې د یوه کورله ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبر همدا چې افغانستان د شل ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکې افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې دی خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاس نه راتوي ویلې. دامې دویم سمستر کې باندې شو، هغه دویم سمستر کې د غاټه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه، او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې
یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به په دغه وسیله دوی راغلې، او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري، او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې ده، په ټوپک کې. څوک چې غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس سهر چا غږ پورته کړی ده، هغوی نابوده کړي دي. د دل پرڅه دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللې. ولو چې پلار یې که موچې هم وایي دوی راتللې درس ویلې. سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار موچې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. دغه لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصول ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې، انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې وروکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څو ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یمه، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل څه مې چې واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګېزه د هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي. مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډېر لوړ لاړ شي، په ډېر لوړ کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب دا مراته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسې دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل د ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځان وخندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګوري؟
څومره چې د پوهنتونو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیري؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجنوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجنوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما ډله دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سي ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته لاسرسی نه و. دا غڅ دی چې ما خپل کلی ته د سفر پر وخت لیدلی د دې وروسته خو داستون ز په خورونه کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلن زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم باندې کړی. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولی دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلونو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لار هم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینې
تاسو د طب د پانجی د محصلې په صفت دا راته وایي کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نیول شوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د داسې لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ درنه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي د پژان باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شوه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوډیو دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکت، اول باور باور نکیده. پس تو چی پوشم چی ریختی ادا یو هیله می چی پاتی و چی شاید ما پانتونون دی منگم شروع شما و داغ دی دی پریگنی شاید منتم یو لارو پیدا کی باور که هیله می لارا ما چی دو کلن بند کرن و پانتون شروع کول خو بیخی نممکنه خبر ده همه غصه غم و درد زبان دی تیر شوه لکه بخپل پانتون بندی دو می چی تیر شوه بیرتم می چی ثبات دی خپل ملگر و وضعیت رو دیده لکه من بعضی هم سنفیان چی قابلگی شروع کرده و یا اگه ایو جلکه اقصاب درته و کم چی کل ور سر مخامخ شم پانتون که و دویم سمستر که پانتون پیس او داریده اگه وقتی چی طالبانو سر پی چراق لگ نوست دی نرسنگ پا دویم سمستر که بیرت پی درسون بسته شن راتبه و لیوید و دامیم دویم سمستر که بان شو اگه من دویم سمستر که انده غا که غلازه به دما هیر نیش چی کل دیده خبر ما تو کرا نو دا اگه چی دی نو چرا کم به اویو دیو چانه دی جوان هیل اخستل بسه یو حس ولری کنه چه متداومتو گا اغا غاری او داریگی مقاومتو کی و بلا لارازان تا پیدا که اغا لارتو اخستر چی لارشی انگلیسی شبه تا یا عربی شبه تا چه اغا شب از دکلی اغا کورس دروازه پیوتر چی بیا یو دکتر لارشی یا انجینر لارشی قابلگی شروع که قابلگی دروازه ببندشین و دا دمر استقامت و نور لکومشی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی و بیرتا و غرزه و شده خودی رسخته دا
بله داره توه چه دی تاس به نظر ولی دا دول چلند افغان خزو او افغان جنو سر کیگی
نو دا خواه خبر دا چه طول افغانان ذهن که دا دا طول افغانان چه علم لری دا طول افغانان چه دی ریختیا دا اسلام پو مانا پویگی اغا چا چه اسلام مطالعه کرده اغا چه قرآن کریم مطالعه کرده اغا چا چه حدیث مطالعه کرده دا اسلام شروع دا اقرا سر شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کیږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاگردان یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ چاگر تورکیوی اغا خزه و تو تلاشی تو زای پوری اغا خزه و نو دست یا محیط که چه درس دروازه چپ مخوا ترش ندل تو خو اسلامی چشم نشته کنه دی اسلام خلافی چشم نو نو دا اغا چه دی چه منگی طول ایرانی چه چی شه ایلات چی شه در چه دا دروازه مخ ترشوی چه منگی پا ایلات پا ایدای منگ بید ایلات دی پار افغانان بید ایلات دی پار یاو کار کرو چه ایلات نده معلوم
خلستاز دان سر فکر کوایی دی دوی دا اغا کارونه چه راستر بله پا افغان میرمانو باندی فشارون روڑی څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دې ستکنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپکیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پریښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د عده اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې
که مونږ دا نسل له منځه ځي د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر مونږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشو نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده نو بس همدا هیله مې ده خیر کې درې کال ځای شو خیر کې څلور کال ځای شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسې نور کشور ته ممکن کومک کو پدې چې مونږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایي کشورو خیرات ته کینو د اروپایي کشورو خیرات ته کینو نو بس نو همدا هیله مو ده چې دروازې خلاص شي که هر رقم سره دوی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي
دینی علماء
ماشومان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې وي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل هغه حقاقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګ نه پویږي چې دوی د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دوی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دوی مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یاد ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردېدلی یم، زه خپل یعنی لږ مریض هم وم. تاسو ایمانن دله وایم چې د دغه حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دغه مسلې سره اوښکې نور تللي دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هېڅ نشو کولی، هېڅ نشو کولی. او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنې دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوږونو باندې. نو ولې وایي دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه، ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي. او دا صفت الله پاک چالو لویل دی، الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
در سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن سو بمجان خونه.